بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې. مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبه ورځ د 1444 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 12مه د 1446 هجری قمری کال د زیکادې د میاشتې 14مه وبښه د زیکادې د میاشتې 14مه او د 2015 میلادي کال د مئی د میاشتې 12مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو تاسو په دغه خپرونه کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا سیاسي تبصره لرو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجي سیاست تر ټولو مهم لوړتوبونه څه نومیږي. د ایران په تیرونه کې پروګرام هم درته وړاندې کیږي، او بیا د افغانستان او بخشې د هندوستان او د پاکستان ترمن د جنگ په حق لا ګیردې میز درته وړاندې کوو. په دغه ګیردې میز کې ګډون کوونکي دي د پاکستان خبریال او شنانده هاغله طاهر خان، او د افغانستان د تجارت د کوټې استازي هاغله شاکر الله صافی. خوګوردونکو تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو سرټکی. ایران خبرې کوي د دې لپاره چې په سیمه کې سوله او امنیت غواړي. لسنه بیک څخه کار اخیستل به د تاوتریخوالي د زیاتېدا سبب شي. او د عمان خارجه وزیر د امریکا او د ایران غیر مستقیمی خبرې ګټورې وبللې. اوس خورا خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. مونږ خبرې کوو د دې لپاره چې په سیمه کې سوله او امنیت غواړو. ایران خبری آژانس راپور کړی د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان له دنیا سره په سوله ایزو تعاملاتو کې د تهران په اصولي سیاست باندې ټینګار وکړ، او په دې خبرې سره چې په اټومي خبرو کې جدي یو او د موافقې هڅه کوو. وویل مونږ خبرې کوو د دې لپاره چې سوله غواړو، البته هغه باز چې د ایران د ټولو اټومي تاسیساتو د څنګته کولو په هکله مطرح شوی دی زموږ لپاره د منلو وړ نه دی. د ایران کابینې پرون د ولسمشر مسعود پزشکیان په مشرۍ غونډه وکړه، او پزشکیان په دغه غونډه کې د ایران د سوله ایزو اټومي بریاو د ساتنې لپاره د حکومت په اراده ټینګار وکړ. او وی ویل مونږ دغه ډاډ ورکولی شو چې د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله د اټومي وسلو د جوړولو هڅه نه ده کړې او نه به یې وکړي. هغه په دې خبرې باندې بیا ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت د اټوم بم په جوړولو پسې نه و او نه دې ډګینه کړه، اساسا ایران له اعتقادي پلوه له اټومي بم سره مشکل لري، او د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنائی له پتوا سره سم د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هر اقدام حرام دی. هغه وی البته هغه باز چې د ایران د ټولو اټومي تاسیساتو د ختمولو په باره کې مطرح شوی دی زموږ لپاره د منلو وړ نه دی. د ایران ولسمشر پزشکیان زیاته کړه اټومي ټیکنالوژي د صنعت، د ژواک چاپیریال، د کرهڼې، د درملنې او د درملو د تولید په شمول په بیلابیلو برخو کې د سوله ایزې اټومي انرژۍ په ډګر کې د ایران د ساینسپوهانو بریاوې کرندوالی لري، او ایران به په قدرت سره خپل سوله ایز اټومي فعالیتونه تعقیب کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان له دنیا سره په سولایزو تعاملاتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت په اصولي سیاست تاکید وکړ او په دې خبر سره چې مونږ په اټومي خبرو کې جدي یو او د موافقې کوشش کوول مونږ خبرې کوو د دې لپاره چې سوله غواړو او ایران داسې هیواد دی چې په سیمه کې سوله او امنیت غواړي او ایران باوري دی چې د سیمې هیوادونه وړونه دي او دوی په سوله کې ژوند کوي او ضرورت نشته چې له بلې دنیا څخه یو هیواد راشي زمونږ لپاره کار ترسره کړي. دا سهیونیست رژیم دی چې په سیمه کې د ناامنۍ او د ناکرارۍ د رامنځته کولو کوشش کوي. له سنیپ بیک څخه ناوړه استفاده به د تاوتریخوالو د زیاتېدا سبب شي. زمونږ خبریال راپوره کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی ټینګار وکړ د اټومي تړون ټولو لاسلیک کوونکو هیوادونو ته مو خبرداری ورکړی دی. په اتومات ډول د بایکټونو د بیرته ستنېدا له سازوکار یعنی سنیپ بیک څخه هر ډول ناوړه استفاده به یو شمېر پایلې ولري او دغه کار نه یوازې په اټومي موافقې کې د اروپا د رول د ختم دا سبب شي بلکې ممکنه ده د داسې تاوتریخوالو د زیاتې دا سبب شي چې د هغوی د بیرته ستنېدا تصور نشته. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په ایکس پاڼه کې ولیکل ایران خپل دریځ په روښانه ډول اعلان کړی او موږ په رسمي ډول د نړیوال اټومي موافقې برجام ټولو لاسلیک کوونکو هیوادونو ته خبرداری ورکړی. عراقچی زیاته کړه درې اروپایي هیوادونه بریتانیا، فرانسې او جرمني باید له ځنونو پوښتنه وکړي چې په کوم ډول یې کار له بندون سره مخامخ کړی دی. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی زیاته کړه له روسیې او چین سره له وروستیو سلام مشورو وروسته مو په اړیکو کې د نوي باب د پیلولو لپاره بریتانیا، فرانسې او جرمني ته د سفر لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ. دغه نوښت د خارجه وزیرانو د مرستیالانو په سویه د مقدماتي خبرو اترو د ترسره کېدا سبب شو. ماتیدونکې پیل خو هیله بخښونکې هغوی سره له دې وخت په چټکۍ سره تیریږي. د عمان خارجه وزیر د ایران او د امریکا خبرې مثبتې وبللې. زمون خبریال راپوره کړی د عمان د بهرنیو چارو وزیر بدر البو سعیدی ویل په مسکت کې د ایران او د امریکا د خبرو اترو څلورم پړاو مثبتې او خلاقانه ایډیاګانې لرلې او د دغو خبرو اترو په راتلونکي پړاو په تهران او واشنگټن کې له داخلي مشورو وروسته زر ترسره شي. هغه په مسکت کې د ترسره شویو خبرو اترو څلورم پړاو ته په اشارې سره وویل په دغو خبرو کې ګټورې او له نوښت څخه ډکې ایډیاګانې شاملې وي او په دغو خبرو کې واکمن رو یو شرافتمندانه موافقې ته د رسېدا لپاره د دواړو لورو یعنی ایران او امریکا د ګروهنې خودنه کوي. د عمان خارجه وزیر البو سعیدی زیاته کړه چې د ایران او د امریکا د خبرو اترو راتلونکي پړاو په تهران او واشنگټن کې له کورنۍ مشورو وروسته زر ترسره شي. د ایران د اسلامي جمهوریت او د امریکا د غیر مستقیمو اټومي خبرو اترو څلورم پړاو په تېر یکشنبې ورځ د عمان په پلازمینې مسکت کې وشو. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی په ایکس پاڼه کې د ایران او د امریکا د خبرو اترو د څلورم پړاو د ختمېدا په لنور سره وویل خبرو اترې سختې خو د اختلاف پر مسایلو د حل لپاره د معقولو او د واقعبینانه حل لارو د مندلو او د یو بل دریځونو په ښه ډول د درکولو لپاره ګټورې وي. هغه ویل د ایران او د امریکا د غیر مستقیمو خبرو اترو د راتلونکي پړاو وخت او ځای به د عمان هیواد لخوا اعلان شي. د هندستان لخوا د اوبو د تړون په حق له د پاکستان دریز په خپل ځای دی. ایرنا خبر ایجنسی راپور کړی د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري له هندستان سره د اوربند موافقې ته د پاکستان د ځواکونو د ژوند پاتې کېدا په اعلان سره وویل د اوبو د ګډ تړون په ځنډولو کې د هندستان پر ضد زموږ دریز په خپل ځای شته او اسلام آباد د هندستان لخوا د اوبو د هر ډول بندول د جنگ په معنا ګڼي. هغه ویل پاکستان له هندستان سره د اوربند موافقې ته ژمن دی او د پاکستان ځواکونو په سرحدونو کې هیڅ کار ډنګونه نه ده کړې. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف چودري د هندستان او د پاکستان ترمنځ په 15 ورځو تاوتریخوالو کې د پاکستان د جنگي الوتکو لخوا د هندستان د هوایي حریم د هر ډول خلاف ورزي په حق وویل اسلام آباد هیڅکله د اوربند غوښتنه نه وه کړې او موږ هندستان ته ویلي وو کله چې پاکستان د هندستان حملو ته مناسب ځواب ورکړي نو بیا د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د کومندانانو ترمنځ د تماس ټینګېدل منلی شو. د پاکستان د پونځ ویان د غرا د هندستان لخوا د اوبو د ګډ تړون د ځنډولو په شمول له هندستان سره د اختلافي مسایلو د حالات په باره کې ویل. مونږ د نوي ډیلی د دغه اقدام پر ضد په خپل دریځ باندې د پاکستان د حکومت د سیاست په پیروي کولو ولاړ یو. د پاکستان پر مخ د اوبو بندول د جنگ په معنی ګڼو. هغه د پاکستان په خوره کې د هندستان د یوې خزینه پیلوټې د نیول کېدا یا د پاکستان په یو اټومي مرکز د هندستان د حملې په ارتباط خبرونه جعلي وبلل. هغوی ویل د هندستان د پیلوټې نیول یا د پاکستان په اټومي مرکزونو حملې کول دروغ دي. په تېرې شنبې ورځې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د اوربند له ټینګېدا وروسته دواړو هیوادونو یو بل د اوربند په خلاف پرځای تورن کړل. راپورونه وایي ټاکل شوي ده چې د پاکستان او د هندوستان د پوځ د عملیاتو قمندانانو نن له یو بل سره خبرې وکړي. سراج الدین حقانی د طالبان او د سیمه ییزو هیوادونو تر اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. زمون خبریال راپور کړی د طالبانو د کورونې چارو وزیر سراج الدین حقانی د افغانستان لپاره د چین او د پاکستان له ځانګړو استازو سره په لیدنه کې د طالبانو او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا ټینګار وکړ. نوموړي وزارت پرون په یوې خبر پاڼه کې ولیکل چې حقانی د افغانستان لپاره د چین له استازي یو جوشنګ او د پاکستان استازي صادق خان سره کتلی دي. حقانی زیاته کړه چې د طالبانو لاندې اقتصادي، سیاسي او سیمه ییزه وده د تفاهم متقابل درناوي پر بنسټ ترلاسه کیږي. امریکا او د پاکستان حماس له بل هر وخت څخه زیات دین موافقه ته نږدې شوي دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د فلسطین د حماس غورځنګ یو مشر محمود مردوی ویل امریکا سره خبرې تر وروسته له بل هر وخت څخه زیات اوس پراخې موافقې ته رسیدل نږدې شوي دي. هغه له عربي ټلویزیون سره په مرکه کې ویل مونږ له امریکا سره د بشري غزی ته د مرستو ورتلو او د سرحدي لارو د پرانستل کېدا په حق له موافقه وکړه او له دې وروسته به خبرې اترې هم پیل کړو. د فلسطین یو لوړ رتبه چارواکي چې پرون د غزې د سولې د خبرو اترو له جزئیاتو خبر دی ویل حماس غورځنګ په غزې کې دوربند ټینګېدام او دغه سیمې ته د بشر دوستانه مرستو د ورتلو په حق له د امریکا له حکومت سره په خبرو بوخت دی. د فلسطین د حماس غورځنګ او د امریکا ترمنځ وروستۍ خبرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د قطر او د مصر په شان د منځګړو له لارې غیر مستقیمې خبرې اترې اوس هم دوام لري. د اسرائیلو ماریو ورځپاڼې د سیهونیست رژیم په ګمینې کې د ځینو سرچینو په کول وویل امریکا د اسرائیلو رژیم ته ښکاره پیغام مستولی دی او په کې ټینګار شوی چې ترجیح ورکوي د نوي پوځي عملیاتو د پیلولو پر ځای په غزې ترنګ کې اوربند ټینګ کړي. د ترکیې ولسمشر هم لکتنه کړې وه. د اوکران ولسمشر په ترکی کې د روسیې له ولسمشر سره کتنې ته تیار دی. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی په یو لړ څرګندونو کې په راتلونکې پنجشنبې ورځ له کیف سره د نیغ په نیغه خبرو لپاره د روسیې د ولسمشر پوتین وړاندیز ته په اشارې سره ټینګار وکړ. زه په ترکی کې د روسیې له ولسمشر پوتین سره کتنې ته تیار یم. هغه په خپلې ایکس پاڼه کې ولیکل زه په شخصي ډول ترکی کې د روسیې د ولسمشر پوتین ته انتظار وم او هیله من یم چې د دا ځل روسان پلمې جوړې نه کړي. له اوکراین سره د نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز په یوې ټلویزیوني بیانې کې وروسته له دې مطرح شو چې د سترو اروپایي هیوادونو مشرانو اوکراین ته په سفر کې له ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې یا له قید او شربرته له دېرش ورځې اوربند سره موافقت وکړي یا نوي پراخو بایکټونو ته تیار شي او د روسیې او د اوکراین په چارو کې د امریکا د ولسمشر استازي کیټ کلوګ هم دغه خبره تایید کړې ده. د امریکا د اوکراین ولسمشر زیلینسکی لومړی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز ته په ځواب کې ویلي وو کچېرې مسکو له دېرش ورځې اوربند سره موافقت وکړي نو اوکراین خبرو ته تیار دی. خو د امریکا ولسمشر ټرمپ چې اوکراین ته د واشنگټن د حیاتي وسلو د استولو د دوام یا د وسلو د بندولو قدرت لري د اوکراین د ولسمشر زیلینسکی له دغه ادارې سره خپل مخالفت اعلان کړی دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت وک
سیاسي
تبصرہ
تهران ریډیو قدر من اوریدونکو اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجي سیاست ټولو مهم لوبړتوبونه سنومیږي. د ایران د باندنیو چارو وزیر سید عباس رقچی د دوحې په کانفرنس او د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره په کتنې کې د ایران د بهرني سیاست مهم لوبړتوبونو په هکله معلومات ورکړل. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی چې د ایران او د عربو د خبرو اترو په څلورم کانفرنس کې د ګډون په هدف قطر ته ورغلی و، په دې غونډه کې په خپلو ویناګانو کې د ایران د بهرني سیاست لومړیتوبونه بیان کړل. د ایران د باندنیو چارو وزیر قطر ته له تلو مخکې په ریاض کې د سعودي عربستان له خارجه وزیر فیصل بن پرهان سره کتنه کړې وه او د سیمې او د دنیا په وروستیو حالاتو یې ورسره خبرې کړې وې. په قطر کې د ایران او د عربو هیوادونو د خبرو اترو د کانفرنس څلورم پړاو د پیاوړي اړیکو متقابلې ګټې تر عنوانندې په ګډه د ایران د بهرنیو اړیکو د ستراتیژیک شورا او د الجزیرې د څیړنیز مرکز لخوا په ګډه جوړ شوی و. عراقچی په یادې غونډې کې د وینا ماسیوا د قطر له لومړي وزیر او خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی سره د سیمې د وروستیو حالاتو په ځانګړې توګه د صهیونیستانو د حملو او د محاصرې د امله په غزې کې د ناوړه انساني حالاتو او سختې لوږې په هکله خبرې وکړې. او دواړه لورو غزې ته د درملو او خوړو د رسولو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او په اهمیت ټینګار هم وکړ. د قطر او د عربستان له چارواکو سره د عراقچی سلا مشورې په دوحې کې له امریکا سره د غیر مستقیمو خبرو اترو له څلورم پړاو سره هممهاله شوې دي. خو د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی د یادو کتلو او غونډو په ترڅ کې له هر یو فرصت څخه د ایران د مهمو بهرنیو لومړیتوبونو په اړه د معلوماتو د وړاندې کولو لپاره کار اخیستی دی. سید عباس عراقچی په دوحې کې د ایران او د عربو د خبرو اترو په څلورم کانفرنس کې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د اټومي وسلو جوړول حرام بللي او تل د اټومي وسلې د نه جوړولو د نړیوال تړون ژمن غړی پاتې شوی دی. خو په عین حال کې د اټومي سوله ییزو فعالیتونو د یورانیم د پخولو د ټیکنالوژیا د کارولو لپاره له خپل حق څخه نه تیریږي. د ایران خارجه وزیر د خپلو ویناګانو په یوه بلې برخې کې یادونه وکړه چې د ایران د اصولي سیاست له مخې موږ تل د سیمه ییز وحدت او تفاهم پر ضرورت باندې ټینګار کوو. په تېر یو کال کې موږ په لویدیځ اسیا سیمه کې د زیاتو بدلونونو کتونکي وو. دغه بدلونونه د زیاتو ترخو پیښو په ترڅ کې د سیمې د هیوادونو د نظرونو ترمنځ د نږدېوالي او د ګواښونو په وړاندې واحد نظر ته د رسېدا لپاره زمینه هم برابره کړې ده. عباس رقچی دې ته په اشاره سره چې تخریب عامې وژنې او د اسلامي هیوادونو کمزورتیا او د هغوی د خاورې نیول په غزې باندې د صهیونیست رژیم د یرغلونو هدف پاتې شوی دی وویل له دغو شرارتونو سره مقابله د سیمې د ټولو هیوادونو قانوني او اخلاقي دنده ده. په سیمه کې د ایران د خارجه وزیر د نوي سلامشوره او د خبرو اترو په بهیر کې د صوبا د ټینګېدا په لړ کې ګډ کار او د ګاونډیانو ترمنځ منصفانه همپالنه لومړیتوب موندلی دی. د صهیونیست رژیم د جنایتونو په پایله کې د فلسطین د ولس له جایزو حقوقو څخه د ملاتړ لپاره د اسلامي هیوادونو ترمنځ د همکاریو ضرورت بیخي زیات شوی دی. له بلې خوا ایران په ورته وخت کې د اټومي انرژیو د سوله ییز استعمال لپاره په خپل مشروع حق باندې ټینګار کوي او په دې اړه له امریکا سره په غیر مستقیمو خبرو اترو کې هم په خپلو اصولي دریځونو ولاړ دی او مقابل لوري ته د سرو کرښو د تیرېدا اجازه نه ورکوي. تهران د ایران د اسلامي جمهوریت او تاسو زمونږ یو ساته سهارنه پښتو خبرونه اورئ.
ایران په تیره اونۍ کې
زرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنه. دوستانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی ل خپل محترم همکار
الیاس قرابیدی سره
ستاسو ترانه حضور ته حاضر شوم چې ایران په تیرونه کې پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. په دغه پروګرام کې به په تیرونه کې د ایران تر ټولو مهمو بدلونونو ته کتنه کوو.
ایران د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د حج له چارواکو او د بیت الحرام له یو شمیر زیارتوالو سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د دغه فریضي ظاهري جوړښت او پلاوی کاملا سیاسي او د هغې د اجرا محتوا کاملا معنوي او عبادي ده چې د ټول بشریت ګټې تامین سي، او نن سبا د اسلامي امت تر ټولو ستره ګټه او منفیت د اسلامي نړۍ د مشکلاتو د حلولو لپاره اتحاد او په ګډ کار کول دی. او که چیرې دغه اتحاد وای نو د فلسطین د غزې او د یمن په شان مشکلات به نن نه رامنځته کېده. هغه حضرت د حج د معلومو ټکو په بیانولو سره حج یوازنی فرصت بللی چې شکل او جوړښت یې سل په سله سیاسي دی، ځکه چې خلک هر کال په یوه ځای او ټاکلی وخت د خاصو هدفونو لپاره غونډیږي چې دغه کار سیاسي ماهیت لري. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د حج د راغونډېدا هدف ډول ډول انساني ګټو ته رسېدل ور باندې پوهېدل وباله، او ویې ویل نن سبا د اسلامي امت لپاره له اتحاد څخه لوړ هیڅ منفعت او ګټه نسته، او د اسلامي امت په ګډه د کار کولو، اتحاد او د غږملتیا د شتون په بڼه کې په غزې او فلسطین کې اوسنۍ غمیزې نه رامنځته کېدلی او یمن په دې ډول تر دباو لاندې نه ورتله. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د اسلامي امت تفرقه او بیلتون په ملتونو باندې د استعمارګرانو امریکا سیونیست رژیم او د نورو زیات غواړو هیوادونو د تمو او د ګټو د ورتپلو زمینه جوړونکې بللی، او زیاته یې کړې ده د امت په اتحاد سره د اسلامي هیوادونو په ګډه د کار کولو، امنیت او د پرمختګ له یو بل سره د هغوی مرستې کول امکان نه لري، او د حج فرصت ته له دې نظره باید کتنه وسي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د حج د حقیقت او د هدفونو په بیانولو کې د اسلامي حکومتونو او په تیر بیا د میلمه حکومت رول او دنده ستره او غټه وبلله، او ویې ویل د هیوادونو چارواکي، علما، روڼاندي لیکوالان او په عمومي افکارو باندې اغېز شیندونکي کسان ژمن دي د خلکو لپاره د حج حقایق بیان کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزشکیان او د روسیې فدراسیون ولسمشر ولادیمیر پوتین په ټلیفوني خبرو کې په دوه اړخیزو اړیکو او روسي او سیمایزو او نړیوالو بدلونونو باندې غور کولو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا د جامع موافقې په کامل ډول د اجرا او د استراتیژیکو ملګرتیاو د پیاوړتیا لپاره په ګډې ارادې باندې ټینګار وکړ. مسعود پزشکیان او ولادیمیر پوتین په دغه ټلیفوني خبرو کې د ایران د اسلامي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ترمنځ د اړیکو په دوستانه رغنده او ښې سویې باندې د خوښۍ په څرګندولو سره د پیسو، د بانک، د ریل ګاډي او د لارې د ترانسپورت او د انرژۍ په برخو کې د ګډو پروژو د ملګرتیا او د پرمختګ بهیر مثبت وباله. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دغه ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک ملګرتیا او جامع موافقې لاسلیک کېدل د تهران او د ماسکو د اړیکو د ژورتیا روښانه نښه او د ایران او روسیې د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او امنیتي ملګرتیا او په پیاوړتیا کې د بدلون پیچو میوه باله، او د دغه موافقې په کامل ډول د اجرا لپاره د دواړو هیوادونو د لوړ رتبه چارواکو په ارادې او عزم ټینګار وکړ.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د پاکستان له لوړ رتبه چارواکو سره له کوټلیو خبرو وروسته له اسلام آباد څخه تهران ته راستون سوی. عباس عراقچی اسلام آباد ته د یوه ورځنی سفر په بهیر کې د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف، ولسمشر آصف علي زرداري، خارجه وزیر اسحاق ډار، د پوځ له مشر عاصم منیر او ځینو نورو جګپورو چارواکو سره کتنې او خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر سید عباس عراقچی په دوو کتنو کې د ایران د جګپورو چارواکو د پیغام په اعلانولو سره د سیمې د سولې او د ثبات په لاړه کې د فعال رول او له پاکستان سره د اړیکو د ژورتیا لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت په ارادې ټینګار کړی دی. په دوو کتنو کې د پاکستان چارواکو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي او کلتوري اړیکو ته په اشارې سره د سیمې د ګنډل کېدل، یعنی اتصال، د سرحدي امنیت، د انرژۍ او د تجارت په برخو کې د ملګرتیا او د پراخولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان چارواکو د غراز د هندوستان په لمسوونکو اقداماتو باندې د اندېښنې په څرګندولو سره د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په هکله د بې طرفه نړیوالو تحقیقاتو د ترسره کولو غوښتنه کړې.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی او چار وزیر سید عباس عراقچی د هندوستان له ولسمشر دروپادی مورمو سره په کتنې کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ روان تاوتریخوالی ته په اشاره سره وویل ایران په جنوبی آسیا مهمه سیمه کې د آرامښت د ټینګېدا او د تاوتریخوالی له کمولو سره د مرستې لپاره د هر ډول هڅې ترسره کولو ته تیار دی. له تیرو څو اونیو راهیسې د پاکستان او د هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوي او اوس د دواړو هیوادونو په یو بل جدي پوځي بریدونه هم کړي دي او له کبله یې تر اوسه سلګونو کسان مړه او ژوبل شوي دي. د پاکستان او د هندوستان ترمنځ د جنګونو له زیاتېدا او په دې اکله د نړیوالو ارګانونو او د هیوادونو له چوپتیا وروسته د ایران اسلامي جمهوریت د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د ترسره کولو د زمینې د برابرولو لپاره چمتووالی اعلان کړ. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر عباس عراقچی چې هندوستان له سفره مخکې یې پاکستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد له ولسمشر آصف علي زرداري په شمول یې د اسلام آباد د چارواکو سره کتنې او سلامشورې کړې وې. هندوستان ته ورغی او د نوي ډیلي له چارواکو سره یې کتنې او خبرې اترې وکړې. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی چمتووالی وښود چې د هندوستان او د پاکستان ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره د ښې هڅې له رودې کار واخلي. ښه هڅه د اختلافاتو د حل کولو یوه سوله ییزه روده ده چې د یوه درېمګرې هیواد لخوا کارول کیږي او هغه له منځګړیتوب سره تفاوت لري.
د ایران د خارجه وزارت وایاند اسماعیل بقایی د سنا د نړیوال هوایي ډګر د برېښنا کوټ او د سیمیټو د کارخانې په شمول د یمن په مدني بیخ بناګانو د سیونیس رژیم هوایي حمله په کلکه غندلې. اسماعیل بقایی د غراس په غزې ترانګه کې د سیونیس رژیم د حملو زیاتېدا او د فلسطین د بې پناه ښځو او د ماشومانو د وجلې دوام ته په اشارې سره له سیونیس رژیم څخه د انګلیس او د ځینو نورو اروپایي وادونو ملاتړ په نیواکي فلسطین کې د اسرایلو د جنایاتو او د قانون د ماتولو او د لبنان د سوریه او د یمن پر ضد د بیا بیا تیریو ستر عامل بللی او جوته کړې ده چې امریکا او د سیونیس رژیم نور ملاتړي بې شکه د سیمې د مسلمانو خلکو پر ضد په ترسره شویو جنایتونو کې شریک او ملګري دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایاند اسماعیل بقایی ټینګار کړی په یمن باندې د اسرایلو رژیم پوځي بریدونه او د دغه هیواد په عمومي ځایونو او اقتصادي بیخ بناګانو باندې حملې بې له شکه د بشریت پر ضد جنایت او جنګي جنایت بلل کیږي او د سیمې د هیوادونو د کمزوري کولو او ورانولو لپاره د سیونیسي رژیم او د هغه د ملاتړي هیوادونو د فیصله د ترسره کوونکو په ورانکاره نیت کې د شک هیڅ ځای نه پرېږدي.
د ایران د بندنیو چارو د وزیر مرستیال سید خطیبزاده باکو ته په سفر کې د ایران لپاره د آذربایجان جمهوریت په پراخ اهمیت ټینګار وکړ. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید خطیبزاده د سیمې د بهرنیو په چوکاټ کې د آذربایجان جمهوریت او د ایران د اړیکو په موضوع سره په یوې غونډه کې وویل آذربایجان جمهوریت د ایران لپاره زیات اهمیت لري او دواړو هیوادونو په نږدې اړیکو او ګډو ګروهانو سره یو له بل سره پیوند خوړلی دی. خطیبزاده په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د ایران او آذربایجان جمهوریت دوه اړخیزه اړیکې نوي او هیله بخښونکي پړاو ته ورننوتلي دي، آذربایجان جمهوریت ته د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د بدلون پیچومه یې وبایل.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مرستیال بهروز کمالوندی د امریکا د بندرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو څرګندونې ته په غبرګون کې ویلي چې ایران یوازنی هیواد دی چې اټومي وسلې نه لري خو یورانیم پخوي. وویل چې ایران یوازنی هیواد نه دی چې یورانیم پخوي او په عین حال کې اټومي وسلې نه لري. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مرستیال بهروز کمالوندی زیاته کړې ده چې بلجیم، هالند، جنوبی کوریا، جاپان، ارجنټاین او جرمني داسې نور هیوادونه دي چې اټومي وسلې نه لري خو یورانیم بډایه کوي. پر دې اساس باید ووایو ایران یوازنی هیواد نه دی چې یورانیم پخوي او په عین حال کې اټومي وسلې نه لري. بهروز کمالوندی وویل داسې ښکاري چې د امریکا چارواکي په خپلو څرګندونو کې باید یو څه مطالعه ولري او حساب سوي وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له دې مخکې ادعا کړې وه چې یوازنی هیوادونه چې په دنیا کې یورانیم پخوي داسې هیوادونه دي چې اټومي وسلې لري.
او په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ د یوه ادعایي اټومي مرکز په اکله د امریکا د فاکس نیوز ټلویزیون چینل راپور ته په غبرګون کې دغه ادعا جعلي او د منافقینو د ترهګرۍ ډلې د کار روده وبلله. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ د یوې بیانیې په خبرولو سره وویل د منافقینو د ترهګرې ډلګۍ د کار روده ښودنه کوي چې دغه ډلګۍ خپل جعلي راپورونه د استخباراتي اطلاعاتو په چوکاټ کې د امریکا په شمول د لویدیځو هیوادونو جاسوسۍ ادارو ته ورکوي چې اعتبار ترلاسه کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت نمایندګۍ زیاته کړه کله چې دغه ډلې د ځانونو په بې اعتبارۍ پوهیږي نو خپل ورپسې کاګان په لویدیځو رسنیو کې انتخابوي چې د هغوی له ظرفیتونو د ځان لپاره ګټه پورته کړي. د امریکا فاکس نیوز ټلویزیون په ایران کې د ادعایي اټومي مرکز په هکله جعلي راپور خپور کړ چې د دغه راپور سرچینه د منافقینو ترهګره ډلګۍ وه.
قدر منو اوریدونکو، ایران ته د کتنې د خبرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل
کې خپېږی چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درنورتونکو سلامونه، وخت مو په خیر. ذات الله خلګنی مو تاسو هند در خبرونه اوري. د هند او پاکستان ترمن د جګړې تاریخ د 1920 کال راسي د کشمیر پر سر د شخړو لامل خورا پیچلې دی. د 2025 کال د اپریل او مې میاشتو پیښې لکه په کشمیر کې پر سیلانانو برید او د دوړو هیوادونو پوځي غبرګونونه د دې شخړې نوې څپه راپورته کړې ده. په دې جګړه کې د امریکا او چین رول د نیابتي مداخله په توګه څرګند دی. په ځینو خبرونو کې بحث شوه دی چې د امریکا او چین لخوا پوځي تجهیزات هند او پاکستان ته رسیدلي، خو دا معلومات تایید شوي نه دي. د بېلګې په توګه د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د هند ملاتړ کړی او دوی ستراتیژیک شریک بللی دي. په داسې حال کې چې چین د پاکستان ملاتړ کوي، ځکه چې دا دواړه لوی قدرتونه په سیمه کې خپل نفوذ غواړي. د تاریخ پلوه د هند او پاکستان جګړه لکه د 1921 کال جګړه کې چې بنګلاديشي پایله واتل په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کړي. د هند او متحده ایالاتونو اړیکې له 1920 کال وروسته پیاوړې شوې. په تیره بیا په دغه هیواد کې د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره، خو د 1921 کال په جګړه کې د نیکسون ادارې لخوا د پاکستان ملاتړ د هند سره اړیکې خرابې کړې وې. اوس د چین او هند ترمنځ د 1922 کال د جګړې په څیر شخړې او د چین لخوا د پاکستان ملاتړ د سیمه ییزو شخړو د پراخېدو لامل کېدای شي. په افغانستان باندې د دې جګړې اغیزې هم ژورې دي. دا جګړه به د سوداګرۍ کمښت، امنیتي لګښتونو زیاتوالی او د نړیوالو مرستو کموالی لامل شي چې نړیوالو پام به د شخړې ته واوړي. د 2020 کال وروسته چې کله چې طالبان وخت واخیسته، افغانستان لا هم بې ثباتۍ سره مخ دی او د هند او پاکستان جګړې د وضعیت نور هم خرابوي. د بېلګې په توګه د پاکستان لخوا د نیابتي ډلو کارول لکه په افغانستان کې د وسلوالو روزنه د امنیتي ګواښونو د زیاتېدو لامل کېدای شي. له بلې خوا دا جګړه د سړې جګړې د وخت نیابتي شخړو ته ورته ده، چیرې چې لوی قدرتونه لکه امریکا او چین د خپلو ګټو لپاره نور هیوادونه کاروي. دا وضعیت د افغانستان لپاره د سولې او ثبات لوی ګواښ بدل کیږي، ځکه چې دوی بهرنیو شخړو د پایلو قربانیان کیږي. د سیمې د سولې لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو او د لوی قدرتونو لخوا د مداخلې کمولو اړتیا شتون لري، تر څو افغانستان او سیمه د لا زیاتې نهایت بې ثباتۍ څخه وژغورل شي. موږ هم د تهران ریډیو هند خبرونه کې د هند او پاکستان ترمنځ وروستیو شخړو په اړه بحث لرو، خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو درنوتونکو یو ځل بیا هم خره غلاست چې هند در خبرونه وري چې د پاکستان او هندستان ترمنځ وروستیو شخړو په افغانستان کې د غشخړو تاثیرات هم ځانګړي کړي. بس کړه سره له پاکستان څخه آزاد خبريال او شنونکي هاغلی طاهر خان او له افغانستانه د ننګرهار د سوداګرۍ خونی عامل رئیس هاغلی شکر الله ساپای میلمانه دي. خپل دوړو میلمنو تاسو ټول ته خره غلاست وایم. بس له هاغلی طاهر خان څخه پیل کوو. طاهر خان صاحب، ادعا کیږي چې هند ادعا کوي چې په پاکستان کې برید ترهګرۍ زپلو په موخه تر سره کړی او لامل هم په کشمیر کې د دوی تر ولکلان چې کوم کشمیر دی ورسته برید په نخه کوي. ستاسو په نظر پاکستان کې رښتیا هم ترهګر شتون لري او کنه وی د هند د ترهګرۍ ادعا تاسو تعریف څه دی؟
ګوره، پاکستان او د هند ترمنځ کوم د اوسنۍ شخړه رامسته شو د غي بنیاد هم کشمیر وو، او د اپریل په 28 چې په هلګام کې کوم پیښه وشوه نو هندستان یو وار بیا لکه یو ګوته پاکستان ته ونیوله، او بیا د هغې وروسته بیا دا چې کوم هغې بریدونه وکړو، بیا پاکستان په جواب کې هم سناس برید وکړ په هندوستان کې دننه، او د هند کنټرول لاندې کشمیر کې فوجي اهداف پاکستان چې دی په نښه کړي دي. نو هغه بنیاد هم کشمیر وو، او د کشمیر خو یو خپل تاریخ دی. د پاکستان دا دریځ اوسم دی چې دا خو لانجمنه سیمه ده، د دې پریکړو فیصله به د کشمیر خلک کوي، ځکه چې کله د کشمیر کله چې پاکستان او هندوستان هیوادونه اعلان شول نو هغه وخت کې دا یو تقسیم خبره وه چې کم ریاست چا سره لکه ځان هغه یو ځای کیږي. نو کشمیر کې چونکې مسلمانانو خو هغه وخت کې واکمن مسلمان نو هغه وخت نه دا لانجه روانه ده. جنگونه هم شوي دي په کشمیر باندې، مخکې هم شوي دي، او هندوستان په خپله دا موضوع وړی وه دغه ملګرو ملتونو ته. نو د پاکستان په نظر خو دا مسله لا حل نه ده. هندوستان اوس هغه شامل کړي ځان سره، 2019 کال پاکستان کې تاسو ته به دغه یاد وي. مسله دا ده، دا د ترهګرۍ خبره چې کیږي کنه، د ترهګرۍ د دنیا کې یو فرق دی. امریکایان هم ځینې ډلو ته ترهګر وایي، ځینو ته نه وایي. حماس ته هغوی ترهګر وایي، ایران او نورو هیوادونه، پاکستان او افغانستان او تر سرحده ترکیه عام مسلمانان هغه وایي چې دا مجاهدین دي، دا د فلسطین ځمکه اسرائیلیانو قبضه کړې ده. نو هغه حماس ته ترهګر وایي، نو ډېر وخت ته ترهګر نه وایي. څوک چې زما خیال د خپل حقونو دپاره جنگ کوي چې د هغې په خاوره باندې یو بل هیواد راغلی وي، هغه قبضه کړې وي، د ډېرو خلکو په نظر دا وي چې هغه خو نه خو خپل ازادۍ لپاره جنگ کوي. نو د هندوستان چې د پاکستان باره کې کوم نظر دی، هغه هم دغه دی، ځکه پاکستان دا موقف دی چې دا غصب شوې سیمه ده د هندوستان لخوا، او پاکستان کلم دا په ښکار نه دی ویلي چې دوی د دغه وسلوالو ډلې حمایت کوي. لیکن پاکستان ضرور دا خبره کوي چې د کشمیریانو د حق لپاره د هغې سیاسي، د هغې اخلاقي او د هغې سفارتي لکه کوشش، مطلب د حمایت کوي. دا د پاکستان اوس موقف دی، د وسلوالو ډلو خو د هندوستان یو موقف دی. او ډېر خلک خو ما څنګه تاسو ته مخکې وویل، دا افغانستان تاسو تازه مثال دی. افغانستان کې چې کله جګړه وه نو د ډېرو هیوادونو په نظر باندې طالبان ترهګر وو، او اوس طالبان هغه دي واکمن دي. نو چا به جوته پرون ترهګر وي، خو اوس ترهګر نه وي کنه، خو سره تعامل کوي. امریکایان خو سره تعلق ساتي، سعودي عرب چر مغی سره تعلق نه ساتلی په دې شهر کلنه جګړه کې، او سعودي عرب هغه ټول نه مخکې دي. متحده عرب امارات کله مغی سره تعلق نه ساتلی، لیکن اوس هغه ټول نه مخکې هغه نه کیږي. مرکزی اسن دا د دنیا یو نظر په دې شنو باندې یو نه دی. هر سړی او بل دا چې یو هیواد یو بل چاته ترهګر ډله وي، نو دا خو ضرور نه ده کنه چې ټول د هغې به نظر هغې سره متفق وي، ځکه دغه ډلې وي چې نه مونږ خو خپل حق واړو، دا زموږ ځمکه ده، دې باندې هندوستان هغه مسلمان هیواد نه دی قبضه کړې ده. نو دا شیان چې کوم دي، په دې باندې د نظر هغه فرق دی او توفیر دی، پکې فرق دی. او دا دنیا داسې هم ده چې داسې ډېرې ډلې وي چې هغه د چا د هغې هغه څه ورته وي، د هغې د ګټو دپاره هغه یو هیواد دا تصور کوي چې د ده دا جګړه زما په ګټه باندې ده، نو ډیر خلک بغیر ترهګر وي خو هغه هیواد به تکلم ترهګرونه وي.
ډیره زیاته مننه هغلی تیر خان صاحب. صاحبای صاحب تاسو په خیر اغلی د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ شخړې تاثیرات په افغانستان سربي په ځانګړي ډول اقتصادي او سوداګریزو برخو کې
مننه خو ګیانه صاحب. افغانستان په اوس وخت کې د اقتصادي اړخه په سیمه او په منطقه کې نوې راپورته شوی هیواد دی او خپل هڅه او کوشش دا دی چې د نړۍ له هیوادونو سره او له ګاونډیو هیوادونو سره د تجارت لاړخه ښه پرمخ لاړ شي، همغږی واوسي، همدارنګه په نورمال ډول په بنادرو کې تجارت په نورمال ډول روان وي، صادرات او واردات په ښه شکل سره صورت ونیسي. کله چې په منطقه کې د دوو هیوادونو ترمنځ مشکل رامنځته کیږي، خامخای افغانستان له اقتصادي اړخه زیان ګوري، ځکه افغانستان همدارنګ صادرات دغه هیوادونو ته لري او واردات هم لري. په دې وروستیو کې د پاکستان او د هند ترمنځ یو څه ترنګلتیا رامنځته شولې چې په افغانستان مثبت اغیز نه درلودلې بلکې منفي اغیز درلودلې. زمونږ همدا مهال اوس د هندوستان ته کومې لارې چې وي ته وچې میوي هغه پر لار وي، د دغه کړکېچ له امله هغه ودرېدلې، توقف شولې، د توقف له امله هم موږ ته زیان رسیږي، همدارنګ کوچیرته دغه جنس د هند مارکیټ ته ونه رسیږي. خامخا اقتصادي ضربه زمونږ افغان تجاران ګوري، زمونږ بزګري ګوري، دهقانان ګوري. په دغه حالت کې د دې ترمنځ داسې فکر وکړه چې زمونږ او بیا پیسه د وچې میوې صادراتو زیان لیدلې دي، مشکلات لیدلې دي، صادرات ورځ په ورځ زوړن حالات ته ځي. زمونږ هیله او ارزو دا ده چې دغه د دوه هیوادونو ترمنځ کړکېچ رامنځته کیږي، د افغانستان حکومت باید په بدیلو لارو باندې فکر وکړي، ځکه مونږ تر ډېره کمزور هیواد یو. په اوس وخت کې زمونږ باید صادرات ته پراختیا ورکړو، صادرات کو چې ته یو هیواد غواړي چې پرمختګ وکړي د اقتصادي اړخه او یا هم لنړۍ هیوادونو سره تجارتي راشه درشه ولري، باید ډیر زیات په صادراتو باندې متکی شي. مونږ په صادراتو هڅه کوو چې د نړۍ هیوادونو ته صادرات ورسوو. دغه دوه هیوادونو ترمنځ چې څومره مناظره مسله شوې ده، ډیر لوی زیانې افغانستان هم پکې لیدلې ده، افغانستان صادرات پکې ډیر غټه ضربه لیدلې ده.
ډیر زیاته مننه صفای صاحب. کور دی ودان ته خان صاحب برتر ازو تاسو ته چې د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او جګړو د مخنیوي په موخه ولې دوه هیوادونه د پخوا په څیر د مذاکراتو فکر نه کوي او د پخوا پرتله دوه هیوادونو ترمنځ په جګړه کې هم تغییر کوي او بل اخر د دې جګړې قربانیان به څوک وسیږي؟
کو د پاکستان او د هند مونږ وګورو کنه، د اوسنی حالت ته چې دا تیر شو یا د دې نه وړاندې د دې تعلق سفارتي تعلقات ته وګورو، تیرو جنگونو ته وګورو، نو دنیا کې یو کوشش وی چې را دا شخړې دا حل طرف ته لاړ شي. خلک پاکستان او هند کې تر اوسه پورې زمان خیالې دغه سوچ لاندې دی کوي شی چې کوم مسلې وی هغه څنګه د مذاکراتو لارې حل کړو. پخوا مذاکرات کېدل پاکستان او د هند ترمنځ، ماته یادېږي چې شاوخوا اته موضوعات وو، په هغې به دی یو جامع کمپریهنسو ډایلاګ به ته دی وي، یو جامع او هر اړخیز ډایلاګ به کېدل او بالکل مسلسل به کېدل، غونډې به وي اسلام آباد کې به وي، په نوي دلی کې به وي، او مذاکرات به سره د دې مسایلو مشکلاتو. لیکن اوس بدقسمتی دا چې هغه زغم او برداشت ختم شوی دی. نو تاسو وګورئ چې دا اوسنۍ کوم پهلګام پېښه وشوه، نو سفارتونو کې چارواکي کم شول، د ویزو مسلې جوړې شوې، او لکه ډېر نوې نوې فیصلې وشوې، لکه سنتاس منصوبه چې ورته وي د اوبو د تقسیم چې وا، نو هغه هندوستان ایران کو چې هغه ځنډولې ده، دغه ماضي کې جنگونه شوي خو دغه معاهدې په خپل ځای باندې وي. نو معنی دا ده چې هغه د پخوا په نسبت په کار ده چې لکه نور هم زغم او برداشت وي، هغه ختم شو. د هندوستان او پاکستان اوسنی چې مونږ په هندوستان کې وګورو که دلته وګورو، نو ممکن ده چې ځینې خلک غواړي چې دا مسلې دې په یو طریقه باندې حل شي، مذاکراتو لار دې حل شي. جنگونه تاسو وایي جنگونه خو ګوره، اوس خو پخوانی جنگونه نسبتا نه دي، اوس خو بل شان جنگ دي. اوس خو به ته په کور ناست یو ستا ډرون به راځي هغه په بل هیواد کې ویجاړي جوړوي، نو دا اوس یو بل شان دی. او په هغه کې ګوره ډرون خو داسې شی دی کنه چې مثلا هغه راغی هغه په مسجد باندې لاړه، په مدرسه باندې لاړه، په هسپتال باندې لاړه، ځکه تاسو وګورئ په دې کې ډېر زیات مسلې اداره شوي دي، ویجاړي راغلې ده. میډیا ځنې شیان بیا نه ښیي، یا هر میډیا د خپل هیواد چې کوم د فوج موقفي د حکومت موقفي اخی اصل حقایق خلکو ته نه ښیي، په دې کې بالکل نقصان شوی دی، جانیم شوی دی، او نور ویجاړي مر سره راغلې ده. نو خو قربانیان به جګړه ار کله کیږي لویه هغه به عام خلک وي د دې خو شک نشته. او ځکه چې میزایل بیا نه ګوري دغه ته چې هغه کوم ځای ته روان دی، او ډرون نه اوس نوې نوې ټیکنالوژي راووته هغه بیا نه ګوري چې هغه کوم خوا روان دی. نو جګړه کېږي په راتلونکي کې، دا نه یو مچ جګړه به لویه وشي، ځکه چې دواړه هېوادونه په دې پوه دي چې لویه جګړه هغه دواړو تباهي ده. او نن سبا خو هېوادونه هر یو کوشش کوي په مخ لاړ شي، په شاته لاړ نه شي. نو چې جګړه کېږي نو نقصان به د عامو خلکو وي.
کور ودان هغه لته خان صاحب دوستانو د خبرونې په دې برخه کې ورزو یې ویلند د میته بیرته راګرځو. د تهران ډاکټر درن اردن خو یو ځل بیا هم خراغ لاس تاسو هندار خبرونه ورې چې د پاکستان او هند ترمنځ روسي شخړو په افغانستان کې د غشخړو تاثیرات ته مزنګړی کړي. بس کرا سره له پاکستان څخه آزاد خبريال او شمن کوي هغله تیر خان، او له افغانستان څخه د نګرهار د سوداګری خونی عامل رئیس هغله شکر الله صافی میلمانه دي. تیر خان سب د پاکستان او هند ترمنځ د جګړې د اوربن موضوع د امریکا ولسمشر یاد کړه، او د چین او امریکا ترمنځ د دغه دوړو هیوادونو پر سر سیالي هم اټکل کیږي. ستاسو په نظر کوم هیوادونه د دغه لانجی په حل کې رول لوبولی شي؟
زما دا خیال دی چې پاکستان او هندوستان ګمان نه کوم چې په دواړه خزه توګه باندې خپل مسلې حل کړي. دا اوس تاسو ګورئ دا اوربن چې وشو د امریکا ولسمشر خپل اعلان وکړ چې دا د امریکا په منځګړتوب باندې دا کار شوی دی. بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل وویل چې اته څلوېښت ساعته دی لګیا وو د ولسمشر مرستیال هم سره وو. بیا سعودي عرب دلته راغی د مملکت وزیر کنه، یعنی مرستیال د خارجه وزیر مرستیال راغی، د ایران دلته راغی خارجه وزیر راغی. نو د نورو هیوادونو رول شته، خو اکثر هیوادونو دا وایي چې دا د پاکستان نن یو بیان موږ وکړه دا سهار د ولسمشر د امریکا چې کوشش وکړو چې د پاکستان او د هند ترمنځ د خبرو د لارې دا مسلې حل شي. ځکه ډېر پاکستان هم د هندوستان د امریکا یو قسم اتحادي دی، هندوستان او د امریکا ترمنځ هم ډېر ښه تعلقات دي. بیا د ایران مثلا هند سره ښه تعلقات دي، پاکستان سره ښه تعلقات دي. ځکه خو وزیر دلته راغی چې دا لانجه مدن شي پراخه نه شي. دا سعودي عرب دواړو سره ډېر ښه تعلقات دي، هغه دلته وزیر رولېږه. نو معنی دا چې دنیا خو غواړي چې د پاکستان او هند ترمنځ دی، ځکه یو اټمي طاقتونه هم دي او ایجاړي به راځي، مشکل به پیدا کیږي. نو ځکه هغوی غواړي. خو د ډېرو هیوادونو بیا دریض او موقف دا دی چې پاکستان او هند په خپله باندې خبرې وکړي. ځکه تاسو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تېر ورځ په ټویټ کتلي وي، هغه ایکس باندې چې هغه ولیکل په سوشل میډیا باندې چې هند او پاکستان په دې راضي شي چې خبرې وکړي. او بیا ګوره د ځینې بیانونه داسې راغلل، هند خدا و چې دا روغه جوړه کمه وشو یا دا جنگ ختم شو یا دا اوربند شو، نو دا خو د پاکستان او د هند چې کوم د فوزي عملیاتو هغه مشران دي هغې خبرې وکړي، او د هغې روسو یو مفاهمه ته دي لاړه. نو ښه لاره خو د دواړو هیوادونو خپله ده، ځکه مخکې هم دي مذاکرات کړي دي. دریم هیواد نه غواړي چې هغه منځګړتوب وکړي، او ځکه پاکستان هم نه غواړي، هند هم نه غواړي. لیکن بیا هم زما نظر دا دی چې پاکستان او هند ګمان نه کوم، ځکه بل اعتمادي دومره زیاته ده چې په خپله باندې مشکل ګمان نه کوم چې دی کینی او دیو مسلې حل طرف ته راشي. ځکه دواړو د کشمیر په مسله باندې په ډېرو مسله باندې جلا جلا نظر دی. نو د نورو هیوادونو بیا په ځانګړې توګه د امریکا په شان هیوادونو د هغې یو رول شته، او که هغه رول نه وي نو د پاکستان او هند په خپله به د مسلو حل راوستل دا به یو مشکل کار وي.
آزاد خبریال او څېړونکی هغلی تیر خان صاحب په بس کې له ګډون کولو مو نړۍ مننه. صاحب صاحب، ستاسو په نظر له اقتصادي اړخه د طالبانو حکومت ته څه پکار دي چې د هند او پاکستان ترمنځ د پیل شوې شخړې له امله افغانستان زیانمن نشي؟
په دغه حالاتو کې چې د دوه هیوادونو ترمنځ مشکل رامنځته کیږي، او دا هغه دوه هیوادونه دي چې زمونږ زیات صادرات ته هند او پاکستان ته دي، او پر دې باندې موږ ډېر زیات متکی هم یو، زمون افغان حکومت په دغه مسایلو کې له پاکستان اړخ سره او همدارنګ د هندستان اړخ سره یا د منطقې له نورو هیوادونو سره ناستې کوي ترڅو دغه مشکلات مخه ونیول شي، او یا هم کوشش دی چې دغه دوه هیوادونو ترمنځ کومه تنګلتیا رامنځته شوې ده په دغه کې مستقیما دخیل شي، یعنی سوله ییز رول باید ولوبوي. ځکه د دې ترمنځ مناسبات خواله زمونږ په اقتصاد باندې مثبت اغیزه کوي، زمونږ د صادراتو لپاره ښه زمينه سازي کوي، کوچیرته دغه دوه هیوادونه په خپل منځو کې ترنګلتیا ولري، مشکلات ولري او بندرونه بنشي، نو اغیزه په افغانستان باندې لویږي، د افغانستان صادرات ضربه ګوري. نو دغه حالاتو کې زموږ افغان حکومت ته پکار ده چې ډیپلوماټیکو اصول مخې له دغه دوه هیوادونو سره خپل مناسبات ټینګ وساتي، منځنۍ رول ولوبوي، ځکه نو افغانستان له اقتصادي حالاتو سره مخامخ دی. موږ غواړو چې افغانستان د اقتصاد لپاره پرمختګ وکړي، په ځان بسیاینې لور ته لاړ شي. ان شاء الله چې د اسلامي امارات د مشرانو چې څومره ناستې ولاړې کړې دي، هم د پاکستان اړخ سره، هم د هندوستان اړخ سره، هم د منطقي اړخونو سره په دغه موضوع کې غږېدلې دي، او مستقیما هم په دغه د هند او پاکستان په ترنګلتیا کې یو رول لوبولې ده. تاسو ولیدل چې د پلون یا تیر ورځ د پاکستان ځانګړی استازی هم افغانستان ته راغلی، دلته درې اړخیزه ناسته وشول چې د چین، د پاکستان او د افغانستان دغه هغه مسایل دي چې دیو کوشش کوي چې افغانستان په اقتصادي مسایلو کې دخیل وساتي، او افغانستان هم کوشش کوي چې له ګاونډي هیوادونو سره په مستقیم ډول د اقتصاد په لوړولو کې، همدارنګه د بندرونو په خلاصون کې، همدارنګه دواړو هیواد د درې څومره هیوادونو چې موجود دي په بنادرو کې راکړه ورکړه په ډیر نورمال شکل ترسره شي. دغه ناستې ولاړې چې دي د افغانستان په ګټه باندې دي، او موږ د افغانستان اسلامي حکومت هم یو اقتصاد محوره سیاست غوره کړی دی، او موږ هیڅ چا سره مشکلات نه لرو. هڅه مو دا ده چې په منطقه کې د دوو هیوادونو ترمنځ چې مشکل رامنځته کیږي، باید په نوګدو چې دیو ترمنځ افرنګلتیا نور هم دوام وکړي، ځکه کوچې د دوام وکړي نو خامخا ځان افغانستان ګوري.
د نګرهار ولایت د سوداګری خونی عامل رئیس هغله شکر الله صافی صاحب بحث لر اتګ مو نړۍ مننه. د تهران رادیو درنو ورتون کول خپل دواړو ملمنو ساسلمل تیانړی مننه کوم. سنخ پرونه په همدې ځای کې پېتر سیګتر بیا هم په لاس پارم رمبل شه.